برنامه تازه را به شما پیشکش کند. فرشته نگاستم و تشکر از امرایتم.
در ازیاتا مننه کوم فرشته قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رنده کوم. در ازاده راژیو یوی بلی یو ساته خبرونه تخر اغلاست. قدر من اوریدون که ده خبرونه پا راپورونه که باواره چه ده ملی وحدت حکومت و ایتام لری چه پا پاکستان که نوی جوریدون که حکومت با پا افغانستان که ده سول ده بهیر لبریا سره همکاری وکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د روسیې ولسمشر وای خپل امریکایي سیال ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې ده. قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی اجرای ریاست وی هیله سرګندوي چې د اسلام آباد راتلونکی حکومت به د تروریستانو هغه خوندي مرکزونه چې پاکستان ورته برابر کړي دي له منځه یوسي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلت پیل کړ او د تحریک انصاف ګوند چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلی اکثریت څوکۍ نه دي ګټلې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره اونۍ وویل چې حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې وسې هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که در صورت کامیابی آقای عمران خان گام‌های عملی برداره، برنامه‌های عملی دست بگیره تا تروریست ها که بسترهای لازم را پاکستان فراره از اونا قرار داده و کماکان جنگ در افغانستان ادامه داره بسترها برچیده شد.
عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او امریکا سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا د سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو د جمعې په ورځ ماپښین څلور بجې د برېټانیا سفارت مخ ته پرلت پیل کړی دی او تر نامعلومې نېټې پورې به دلته ناست وي. له دغه ځایه د برېټانیا پر ولس باندې غږ کوي چې خپل حکومت باندې فشار راوړي څو له اوسني حالت څخه لاس واخلي.
خغلی وطن دوست، برتانیا په افغانستان کې ژبنیو سمتی او قومی مسایلو ته په لمن وهلو تورن کړه. خو د برتانیا سفارت رسمن د دې تور په اړه څه نه دی ویلي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته خپل درې ورځنی پرلت د سفارت ته د یو لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. د سولې ولسی حرکت غړو له دې مخکې د پاکستان، روسیې او امریکا د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مخې ته هم دا ډول پرلت کړی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو د خارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به پر د خارګوټي د لانجو له ختمېدو وروسته بیا پیل شي. له دې مخکې د وژل شویو پولیسو او سرتیرو د کورنیو غړو شکایت کړی و چې له کلونو ځنډ وروسته هم دوی ته نمرې نه دي ورکړل شوي. خو د والي ویان محمد عارف نوري پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه دعوه د هیاتونو په هڅو هم نه ده حل شوې. ښاغلي نوري زیاته کړه چې هر کله دا دعوه ختمه او د ملکیانو ملکیت ورڅخه بیل شي نو بیا به پر ښارګوټي کار کیږي او عملا به ویشل کیږي. راپورونه وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلی د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د عمران خان ګوند د ملي اسمبلی د 202 انتخابي سیټونو له جملې څخه لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. تر پرون ماښام پورې په سلو کې د نوي رایو لمخې تحریک انصاف ګوند د اکثریت یعنی د 113 څوکیو په ګټلو کې پاتې راغلی. د پاکستان د انتخاباتو چارواکي وایي د زندانی شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په دې انتخاباتو کې لږ تر لږه 13 څوکۍ او د پاکستان پیپل ګوند بیا په دریم کتار کې راغلی او 43 څوکۍ یې ګټلې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی پوتین وویل دی هم چمتو دی چې واشنگټن ته سفر وکړي، خو د یوې کتنې د ترسره کېدو لپاره د شرایطو برابرېدو ته اړتیا ده. ښاغلی پوتین پرون په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ تلیفوني مکالمې کافي نه دي. کله چې د کتنو خبره راځي، زه پوهیږم چې ولسمشر ترامپ ویلي د نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیوال دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره په دواړو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ترامپ سره د کتو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا ده. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا پوځي الوتکې شمالي کوریا ته سفر وکړ څو دا جسدونه په 55 بکسونو کې انتقال کړي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د مړیو د سپرلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون 13 میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. و باوری چې افغان حکومت وایي تمه لري د پاکستان نوې جوړیدونکې حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې مرسته وکړي. خو آیا په اسلام آباد کې راتلونکې حکومت به له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟
د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي.
لبلغ څخه په یو راپور کې د کوچیانو د معارف او روغتیا ستونزو ته کتنه کوو او له نورستان څخه په یو بل راپور کې مو د هغو پولیسو شکایتونه راخیستي دي چې وایي پوستو او پوځي مرکزونه یې ودانۍ نه لري. د سولې د ولسي حرکت غړو تیرونی په کابل کې د پاکستان او ایران د سفارتونو مخې ته او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته د اعتراض په دود پرلت وه. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا ډول حرکتونه اغیزمن ثابتیدای شي؟
دا رقم برحق پاتون حتماً یا وقت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدل کېده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پای کې به تفریحي کومیډي پروګرام د ګوړې اچار او د کورنیو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز ځانګړی پروګرام کلی کور واوري. زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار له 8 د مازیګر تر 9 بجو اوریدلای شي. اوس هم د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت تمه خودلې ده چې د پاکستان نوې جوړیدونکې حکومت به د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې همکاري وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې ویلي حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. ګمانونه دا دي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوځ چې د افراطي وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن دی ولاړ دی. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان حکومت تمه شي چې د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې له بریا سره صادقانه همکاري وکړي. اجرایه ریاست وایي ترورستان د یو هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسي تضمینولی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې او جګړې په چارو کې جدي نقش ولوبوي. موږ په وار وار اعلان کړی چې ترورستان د یو هیواد ګټې هم نسي تضمینولی. له ترورستانو د وسیلې په توګه استفاده غلط سیاست دی. د پاکستان له نوي حکومت څخه به مو انتظار دا وي چې په بریالي ډول د افغانستان د سولې پروسې د بشپړتیا په برخه کې جدي او عملی ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو په سیمه او نړۍ کې د کرارۍ شاهدان واوسو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې پخوا یې یو لړ څرګندونو په افغانستان کې عکس العملونه پارولي وه، د افغانستان په وړاندې د معتدل سیاست خبره کړې ده. عمران خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. خو عمران خان تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا پر رواني پوځي مبارزې او په پاکستان کې پر افراطي وسلوالو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر حملو انتقادونه کړي وه. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ وسول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت نه دي ګټلي. دا اکثریت لپاره د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو له جملې 108 څوکیو ته اړتیا وه، خو د دې ګوند لږ تر لږه 115 څوکۍ ګټلې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ائتلافي حکومت د تشکیل پر سر پرون جمعه خبري پیل کړي. تر ډیره ګومان کړي چې د عمران خان شاته د پاکستان پوز ولاړ دی چې له وخت څخه د پخواني صدر اعظم نواز شریف په لری کولو کې هم شکیل بلل سوی دی. ویل سی وی نواز شریف هڅه کوله چې د پاکستان پر سیاست د پوز دودیزه واکمني راکمه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي تمه لري چې د پاکستان نوی جوړیدونکی حکومت به د افغانستان د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مرسته وکړي، خو آیا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې راتلونکی احتمالي حکومت به له افغانستان سره د سولې د اړیکو د ښه کولو په برخه کې کافي واک او هوډ ولري؟ په دې اړه یو مرکه لرو. سالم محمد صالح زما همکار په هالند کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر زکریا پوپل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به څومره وکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې ورغوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې خو بدلون د څو میاشتو څخه را روان دی. افغانستان ته د پاکستانی پلاو د پوځیانو او ملکی کسانو ملکی حکومتي چارواکو تګ راتګونه خورا ډېر سوي دي. د افغانستان د خوا څخه هم د ملي امنیت شورا د مشاور په ګډون د لوړ رتبه پوځي او امنیتي چارواکو سفرونه ډېر سوي وو. خو هم خو د عمران خان د خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی به کوشش کوي چې نور هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې کړي. د خو حتی داسې یو لافه هم ویشتلې ده چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د منځه یوسي، داسې لکه اروپا کې د شنګن هیوادونو.
بله، په پلس هم دې ترتلم چې عمران خان ویلي دي دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. څومره صداقت ښکاري د په دې وینا کې؟ په داسل کې چې مخکې ځینې جنجالي څرګندونه کړې و، تقریبا په افغانستان کې د جګړې ملاتړ څرګند کړی و.
په پاکستان کې خو بهرنی سیاست په ټولیز ډول د پوځیانو په لاس کې دی. په ځانګړې توګه د افغانستان سیاست کې هر ګام چې اخیستل کېږي د پوځیانو د سلام مشورې او موافقې پرته څخه ناممکنه خبره ده. د دغه مسالې په اړوند چې د امریکا سره به اړیکې شکی او د افغانستان سره به کله د منځه یوسي او تګ راتګ به ډېر کې، ما ډېر زړه ته نه لویږي. ښه، د امریکا سره به د دې خاطر چې د امریکا
په نظر ته مو ول نه لویږي، دا شی امکان لري که دا یوازې یو شوري خبره ده.
زه اوس غواړم دا خبره توضیح کړم. د امریکا سره به د اړیکو د شکولو لپاره ظاهري یو شمېر ګامونه واخی شي، امریکایانو ته دا وشي چې ګواکې دوی غواړي چې اړیکې شکی او هغه لاته هم دادي چې امریکا څخه زیاتره مرستې بیرته ترلاسه کړي او د امریکا سره اړیکې شي، ځکه د امریکا سره اړیکې د پاکستان لپاره ډېر مهمه دي. د افغانستان سره د پولې د منځ وړلو او د آزاد تګ راتګ کیسه سی په یاد د حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې حامد کرزي او پرویز مشرف ته دا وړاندیز کړی وو چې راسي د پولې د منځ یوسو، د پاسپورت د منځ یوسو او هر ورځ به د کندهار سره کوټ ته سرویسونه زیو راځي، د کوټ سره کندهار ته، د ننګرهار څخه جلال آباد سره پېښور ته، د پېښور سره. خو هغه وخت کې جنرال پرویز مشرف دا خبره رد کړل او وی نه منل. زه هم فکر نه کوم چې پوځیان دې ته دا اجازه ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو ډیره په ګټه ده چې داسې یو حالت منځ ته راشي چې آزاد تګ راتګ
په بل څه. ستاسو د دغو انتقادونو سره سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا تمه شولې چې د عمران خان پالیسی به د افغانستان په مقابل کې رغون کې وي او تر دې مخکې هم د خبره چې عمران خان دا ډول سرګندونې کړې دي.
که چیرې د عمران خان و خبرو ته غوږ سو، عمران خان د خپل سیاسي فعالیت په اوږدو کې ډول ډول سرګندونې کړې دي، داسې سرګندونې کړې چې هغه د افغانستان ډېر په خلاف وي، د افغانستان په ضرر وي. او اوس چې واک ته رسېدلی دی، طبیعي خبره ده چې دی باید داسې سرګندونې وکړي چې هغه د عامه افکار ځان ته راجذب کړي، او خصوصا په نړیوال سیاست کې د پاکستان څېره ور بدل کړي. عملي امکانات ما مخکې دا خبره وکړه چې هر څه د پوز په لاس کې، او پوز د دې شي اجازه نور کوي پاکستانی حکومت ته چې هغه داسې تغیرات راوړي چې هغه د پوز د نظر څخه د دوی په ګټه نه دي.
تاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او یا هم مذهبي ګوندونه ولې نه دي توانېدلي چې اکثریت سیټونه خپل کړي په دغه پارلماني انتخاباتو کې؟
ملتپال ګوندونه متاسفانه ډېر ناکام سیاست مخته وړي دي. کله چې پی ټی ایم رامنځته شو، پی ټی ایم د پاکستان پر پوځیانو باندې، د پاکستان پر حکومت باندې جدي انتقادونه کول، خو همدغه ملتپال ګوندونه چې د پی ټی ایم په خلاف باندې، یعنی د پښتون ازادي غوښتونکو مومنت په خلاف باندې سرګندونې کولې، نو دوی اصلا په واقعیت کې د پښتنو په مابین کې هم خپل محبوبیت تر لاسه ورکړي او د غیر پښتنو کې خو بیا هغه هم نه لري. یعنی دا هغه د دوی د غلطو سیاسي فعالیتونو نتیجه ده چې خپل تر اوسه پورې مخته وړي وه.
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال زکریا پوپل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
په نورستان کې پولیس شکایت کوي چې اکثر مرکزونه او پوستې ودانۍ نه لري. د نورستان پولیس چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې پراته دي، وایي چې تل د دیوالونو او کوټو د نشټوالي په وجه له مشکلاتو سره مخامخ وي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
د نورستان له اکثر ولسوالیو او امنیتی پوستو څخه ازادي راډیو ته پولیس د ودانۍ او د پوستو د دیوالونو له نشټوالي شکایتونه کوي. موږ د واما ولسوالۍ او پارون ترمنځ په وتوړه کې د پولیسو ټولي ته ورغلو. دوی دوه پوستې لري چې اوی د سین ختیسته او بلې هم لویدیز لور ته پرته ده. د دواړو پولیس په سمڅو کې ژوند کوي چې مخې ته دیوال او داسې موانی وجود نه لري چې د جګړې پر مهال پولیس ترې جنگ وکړي. د همدې ټولي یو تن افسر محمد جمیل وای:
او زم ډیر خراب ځای دی، څه پوسیز موږ ودانی نه لري، او دا تا شین هم دا څه باندې کې او څه سبس کې دی کې وخت یې مونږه.
د یا ټولي قومندان عبدالقیوم هم وای چې پوستی ودانی نه لري او له عملی ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ دغه د څلورم ټولي قومندانی چې دی فقط دغه د ټولي مرکز ودانی لري، او یو پوسټه بل ده چې هغه ودانی لري. درې پوسټې زما بیخی ودانی نه لري، څه خپل شخصي مصارف باندې مونږ جوړ کړی دي، څه د خلکو باندو کې مونږ ژوند کوو.
دوی وای له کابل نه هر کال یو شمیر پلاوی راځي، یوازې له دوی پوښتنی کوي، شکایتونه لیکي، او له تګ وروسته یې د دوی د ستونزو د ختمولو لپاره کوم اقدام نه کیږي.
مرکزی حکومت هم د حکومت دي چې په کال کې درې څلور حیاتان راځي کې درې څلور پیره، او حیاتان هم دلته خالي وي. تاسو څه کمبود دي او څه لري او څه نه لري، هغه د سپین ورک ډکه او پورته ځي او نور هغوی ته درک نه لګي.
پولیس وای دوی د نورستان په لوړو او ځنګل لرونکو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي، خو د حکومت لخوا یې د ستونزو حل کولو ته توجه نه کیږي.
مشکلاتونه ولا ډېری، بس دغه واور باران کې هم مشکلاتونه ډېری، همدغه دی وړي کې هم مشکلاتونه ډېری. موانع مونږ ته نه راکول کیږي، خپل سنگرونه او دغه جوړو بوجې خپل خریداري کوي. هغه تاسو چین دغه بوجو کې څه کمپلونه یا غو کې خاورا چې هغه نه سنگرونه جوړو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو یا د ستونزې د کورنیو چارو وزارت تر سولی، او هغوی هم ورته پر روان کال کې د څلويختو پوستو د جوړولو ډاډ ورکړی دی.
تقریبا یو څلويخت پوستې مونږ وزارت داخلی سره خبرې کړې دي. ان شاء الله دا غوې د پاره د بودیجی په انتظار کې یو او دا غوې د رسیدو سره به په دغه پوسټو باندې کارونه شروع شي. د دې سکل لپاره هم دغه ضرورت ورکړې دي چې څلور پوسټ باید جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت دی چې پولیسي همیشه ستونزو سره مخ وي، کله د ماشونو او کله هم د یاشې د خرابوالي او نه رسیدو څخه شکایت کوي.
رولا انوري له کونړه د پولیسو د استوګنې د ځایونو د شکایتونو په اړه راپور راکو. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانگزی تا غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د جنگ او سولې پر هڅو مقاله لیکلې ده. د دې مطلب په یو برخه کې راغلي چې طالبان لږ تر لږه د یوې موقتي سولې په لټه کې دي. د خبرونې په لیکنه کې هم طالبان د سیمه ییزو مشرانو په ګواښلو برلاسي دي او افغان پوځیان په ډیرو برخو کې تر برید لاندې نیسي، خو دا ډله په دې نه ده توانېدلې چې د کندوز په څیر یو وړوکی ښار هم ونیسي او په خپل کنټرول کې ولري. نېشنل انټرست لیکي کله چې طالب اورپګي سره ټولیږي د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی پوز لخوا وشتل کیږي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو مشران او د منځنۍ کچې سرګروپان د پاکستان په قبایلی سیمو کې په خپلو امن پټنځایونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا او هم په ځانګړو عملیاتو کې هدف ګرځېدلې دي. د مطلب په دوام راغلی چې سره له دې هم د سکل کمکی اختر بے ساری توګه په افغانستان کې یو هیله را پیدا کړه. سٹارز اند سٹرایپ ورسپانې بیا افغانستان ته د تازه دمیو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکا پوځ د پنځمې پرځ اعلان وکړ چې په نیویورک، تگزاس او کلرادو کې میشت امریکایي سرتیري افغانستان او جنوبي کوریا ته استوي، خو د دغو سرتیرو شمیر لا نه دی معلوم. د امریکا د پوسټ په بیان کې راغلی چې تاریخ ثابته کړي چې امریکایي سرتیری د افغانستان له عملیاتو سره بلد دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دا سرتیری په تیرو دوو کلونو کې په سختو تمرینو له فزیکي او ذهني پلوه د یو نوي ماموریت د پیل جوګه ګرځېدلې دي. د ورسپانې په لیکنه دا سرتیری به د هغو امریکایي سرتیرو ځای ونیسي چې اوس وخت په افغانستان کې په دندو بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. د سولې ولسی حرکت تیرونی په خپلو وینو لړلی لیک د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د تیرې چهارشنبې په ورځ د سولې ولسی حرکت په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض وکړ. له دې وړاندې د دې حرکت غړو په کابل کې د امریکا او روسیې د سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته هم پرلت وهلی و او پرون د برتانیا د سفارت مخې ته ناست و. دوی وایي چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول دي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع د چارو له کارپوه ودیر ساپي سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دا ډول حرکتونه د سولې په برخه کې څومره اغیزمن ثابتېدای شي.
په افغانستان کې چې لسیزې شوې جګړه روانه ده، عام ولس ډېر د جنګ نه په تنګ دی. همدغه دی چې دا خودجوش حرکت راپاڅېدلی دی او ولیدل چې حکومتونو څه کولی او نه شول. حتی نړیوالې ټولنې مؤثر او فوري امنیت دلته راوستلی و نه شو. نو دوی فیصله کړې ده چې یا به پاڅېږو ځو سوله به راولو او یا اسم تباهي ده په هر صورت کې، او ځانونه بیخي په قربانۍ کې حساب کړي دي. دا رقم برحق پاڅون حتمن یو وخت او په خپل زمان کې هدف ته رسیدونکی دی. که نتیجه ورنه کړي په داخل کې هم همدغه پاڅون ادې نه وزېږېږي، بیا نو نه دننه حکومت مخنیوی شي او نه نور څوک دا د ملت غږ به وي. زه فکر کوم چې دا که دوام وکړي او دوی همدغه لاره تعقیب کړي، دا حتمن یو مثبت نتیجې ته رسیږي.
فکر کوي چې نور خلک به هم له دوی سره یو ځای سي او دا حرکت به نور هم پراخ سي؟
څنګه چې موږ وینو چې دا د هلمند نه یا د جنوبي افغانستان نه
راپاڅېدلې راغلې ده او د ډیرو ولایتو کې دې هر کله وشو خلکو هم مختلف ولایت کې مظاهره وکړې او حتی بعضې ګروپونه د دوی لیدلو ته او دوی سره د پیوستون اعلانولو دپاره مرکز ته هم کابل ته ځانونه راورساوه او دوی سره خپل پیوستون اعلان کړ او دا ګروپ او خوځښت هم پلان لري چې غیر د کابل نه غیر د دې نه چې دوی سمبولیک ډول سفارتو مخې ته ودرېدل یونایټډ نیشن دفتر مخې ته ودرېدل دوی ولایاتو ته هم ځي او هر ولایت کې د همغو ولسونو غوږو ته هم خپل حرکت او خپل آواز رسوي چې دا همیشه ورته لبیک ویل کېږي او استقبال سره مواجه کېږي. دې مخالفت تر اوسه پورې هیڅ چاند دی کړی او نه کوي ولې چې دا یې برحقه ده سوله خور
د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته درېدل ولسمشر ته ورتګ او داسې نور خووینو، خو آیا د سولې ولسي حرکت به پر طالبانو هم کوم اغیز ولري؟
نو ملت خو همدغه دی چې پاڅېږي، سوله ته غواړي او وایي چې وژنه مه، راځه سوله وغواړه او د دې لارې نه موږ هم درسره یو. نو ملت دغسې قوت دی، ولس دغسې قوت دی چې دې له څوک مخه نه شي ګرځولی، که طالب وي که ملا وي که بولوي وي که مسئلی حکومتی که هر فکر بانده رهبری دی او جمعی وی، ملت ضرورت ده، ولس ضرورت ده.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له معارف او صحي خدماتو څخه محروم دي. د بلخ د پوهنې اداره وایي تر څو چې کوچیان په دایمي ډول په یوه سیمه کې میشت نه شي، دوی ورته د زده کړې زمینه نه شي برابرولی. خو دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د کوچیانو د صحي ستونزو د حل په خاطر یې په نهو ولسوالیو کې ګرځنده روغتیایي کلینیکونه فعال کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د موضوع په اړه له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې کوچیان د تعلیمي امکاناتو له نشتون او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. په بلخ کې د کوچیانو عمومي ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د بلخ په نهو ولسوالیو کې کوچیان میشت دي، خو له څو کلونو راهیسې ورته هیڅ ډول تعلیمي امکانات نه دي مساعد شوي او ماشومان یې ښوونځیو ته له تلو محروم شوي دي. غلام فاروق عبیدی په دې اړه وویل:
کوچیان خو په ټوله کې وځي چې د تعلیم ستونزې لا په ځای پاته ده، لنډمهاله کورسونه لکه مونږ موضوع ورته واجې حیاتي ورته وایو. هر کال مونږ ته څو کورس را کول، سږ کال یو کورسونه مونږ ته نه دي را کول، معارف ته فاکلټان ته نه دي ورته ویل.
په عین حال کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم وایي تر هغو چې کوچیان له کوچي اله څخه راونه وځي او په یوه ځانګړې سیمه کې میشت نه شي، دوی نشي کولای کوچیانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي. ښاغلی مستقیم په دې اړه وویل: کوچیان په یوه ځای کې میشت نه دي او دا شونې نه ده، یعنې امکان نه لري چې هغوی هر ځای چې وغواړي کډه شي او موږ ورته په هغه سیمه کې ښوونځی پرانیسو. د صحي مرکزونو نشتون بله ستونزه ده چې د کوچیانو ماشومان او ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. هغوی په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د کوچیانو ریاست مسؤولان یا د موضوع ته د رسیدګۍ په برخه کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د کوچیانو ریاست مشر غلام فاروق عبیدی داسې وایي:
پراته دي او د کلینیکونو سره هم دوی ارتباط ډېر قطع غوندې دی، هلته راتللی نه شي. یوازینی شی چې هغه صحت دغه ده برخه ده چې دا وزارت صحت په دې دغه ده مکلف ده چې باید ټولو ته رسیدګي یو شانتي وکړي، خو هغه هم نه رسوي. یو
په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا ریاست د کوچیانو څانګې مسؤول ډاکتر فهیم شریفیار وایي چې په نهو ولسوالیو کې د کوچیانو لپاره سیار روغتیایي مرکزونه فعال دي. هغه وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د عامې روغتیا ریاست 1300 کوچیانو ته د عمومي ناروغیو او ولادینو صحي په برخه کې روغتیایي خدمات ترسره کړي دي. ښاغلی شریفیار په دې هکله وویل:
از کوچی ها تداوی کردیم و برشان خدمات واکسین، ولادت و برنامه های انتی نتال و پست نتال اجرام میشم.
در چه په بلخ کې شته کوچن تعلیمی مرکزونو او صحی خدماتو ته د لاسرسی په برخه کې لاستونز سره مخ دي. د یاد مسلې د حل په برخه کې مو وغوښتل د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نظر هم لزان سره ولرو. خو د یاد بنسټ ویاند بلال صدیقی ازلی راډیو ته وویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچن د ستونزو په اړه هیڅ ډول فعالیت او سروې نه ده ترسره کړی. نه یوازې په بلخ کې کوچان د تعلیمي امکاناتو او روغتیایي خدماتو له نشتون ځورېږي، بلکې د شمالزون د کوچانو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې هم کوچان له ورته ستونزې سره مخ دي. مجبر رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په دې اړه یو راپور لرو چې د دې خپرونې په دوام کې خپریږي. همداراز د کور کلي او د ګوړې اچار اونیز پروګرامونه هم خپرو. خو دا شیبه چې د سهار 8:30 دي، تاسو رابولم چې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په پاکستان کې نوی جوړیدونکی حکومت به د افراطي وسله والو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په کابل کې د برتانیا سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي د پولیسو د ښارګوټي د استوګنې د نمرو ویش به په دغه ښارګوټي د لانجو تر ختمېدو وروسته بیا پیل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په پارلماني انتخاباتو کې د ملي اسمبلی د اکثریت څوکیو په ګټلو نه دی بریالی شوی، پرون د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. او شمالي کوریا پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته هغه څه تسلیم کړل چې د کوریا د جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایي سرتیرو مړی ګڼل کیږي. د وژل شویو امریکایي سرتیرو د جسدونو د سپارلو ژمنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې کړې وه. د ازادي راډیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې. سپینې مڼې هم واشنگټن ته د ولسمشر پوتین او مسکو ته د ولسمشر ټرمپ د سفرونو پر احتمال خبرې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون جمعه په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو د سرمشریزې پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. په بریکس تړون کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. ښاغلی پوتین وویل خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکړې او د ده په وینا دواړه لوري د نورو سرمشریزو لپاره چمتووالی لري. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کله چې د کتنو خبره راځي، زه په کافي اندازه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ ویلي دی نورو غونډو او کتنو ته د تګ لیواله دی. زه هم ورته تیار یم، خو د دې لپاره زموږ په اړوندو هیوادونو کې مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. موږ داسې کتنو ته تیار یو. خو ولسمشر پوتین واضح نه کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره د کتنو لپاره کوم ډول شرایطو ته اړتیا لیدل کیږي. شغلی پوتین زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جی شل په سرمشریزو او نورو نړیوالو غونډو کې د تماسونو ټینګولو پلانونه لري. د روسیې ولسمشر ویلي چې اړتیا ده دی او امریکایي سیالې سره وګوري، د ایران پر اټومي تړون او نړیوالو شخړو خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې له ولسمشر ټرمپ سره یې خبرې مهمې دي او د اروپا په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو پورې مربوط کیږي. د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز پرون وویل ولسمشر ټرمپ تیار دی چې په واشنگټن کې له پوتین سره وګوري او کچېرې رسمي بلنه ورکړل سي د مسکو ته په تګ کې هم کوم مشکل نه لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو پر امکاناتو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګریابکوف بیا پرون په جلا ډول ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن شاید د روسیې د ملي امنیت شورا له سیکرټر نیکولای پاتروشیپ سره د دوبی په پای کې وګوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو دولس ورځې مخکې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې د اول وار لپاره په سرمشریزه کې برخه سره واخیسته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د کور کلی اونیس پروگرام او ورپسې د ګوړې اچار تفریحي پروگرام خپریږي، خو له هغه مخکې د خپرونې وروستی راپور. د نړۍ یو شمیر هیوادونه سږ کال له بېسارې ګرمۍ سره مخامخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو او جاپان کې د تودوخې درجه دومره لوړه شوې ده چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لري. په اروپا ای هیوادونو دنمارک، ناروی، سویدن، فنلند، برتانیا او هلند کې ګرمي د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د نړۍ شنې قارې اروپا سږ کال لږ بارانونه درلودل. په ځینو برخو لکه برتانیا دوی میاشتې وسوې چې باران نه وسوي او ونې او چمنونه وچېدو ته نږدې سول. په تیرو څلوېښتو کلونو کې په برتانیا کې دومره لوړه درجه او زیاته ګرمي نه وه لیدل سوې. د برتانیا په یو شمېر سیمو کې د لندن په ګډون د تودوخې درجه 38 ته ورسېده. په جرمني، هالند او ډنمارک کې هم سږ کال هوا ډېره ګرمه وه. په تیرو درو میاشتو کې بارانونه هم کم سوي او د تودوخې درجه لوړه سوي چې په تیره یوه پیړۍ کې کم ساري وه. که څه هم اروپایي چارواکو د ګرمۍ د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرداری نه و خپور کړی، بیا هم یو شمېر د اورښتونو د کموالي له کبله اندېښمن دي، ځکه په اروپا کې ډېری محصولات کرهنیز دي چې بارانو ته اړتیا لري. له اروپا یو څو زره کیلومتره لرې جاپان هم سږ کال ډېر ګرم و. دې ساتنګونکې ګرمۍ چې تر یو څلوېښت سانتي ګراد درجې پورې رسېدلې، په دغه هېواد کې لسګونه کسان وژلي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ د جاپان په تاریخ کې تر ټولو زیاته ګرمۍ ثبت سوه. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې هم دا راز تایید کړی چې 9 اویا کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه سوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2 درجې سانتي ګراد پورې تودیږي، او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولای، ځکه په تیرو څو ورځو کې مړه سول.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د اوبو بی ځای مصرف کوم ستونزې جوړوي؟
اوس اوبو راس په ورځ کینی، حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر قلات ده. خطر یې د خلکو ته متوجه ده چې ډېر غټ خطر دی.
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي؟
شو کې چې اوبو نه یعنې اوبه یو داسې نعمت د خدای دی، یعنې باید ډېر هغې نه ښه ګټه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوبه د ژوند کولو او ژوندی پاتې کېدلو اساسي فکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري. افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا معضله مخ پر زیاتېدو ده. دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اسراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي، په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي. زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده. د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویل که پام ورته ونسی کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارش ها نشان می دهد شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
غوای ل راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچ نه 20 میلیونه متر مکعب ده، خو زموږ برداشت دا چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متر مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متر مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغه لی فهم زیاتوي په کلنۍ ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ، بېکارۍ، کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
خوګوریدونکو او به نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سرک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 500 میلیارده متر مکعبه په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هېواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکروریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تېر په وخت سره کوګرو لګې شوې دي، دا دوه درې هفتې کېږي سینه پیسې نو بدوار نو خوشی کید سوب وخت خو وخت وخت را تل قطع کیدل اصلا نه بوس نو بسن نه بجی رازی سار پینزه بور بجو پوری غم دیری لگی شکر الحمدلله کنه کی تول سه تاثیر کرده دی نو وونه کوشش کو چور دیر په ما مونه چې نه ضرورت لرو په ما اندازه یا زیاتینه اسراف نکړ ځکه ډیرو سکورانه په رسانو کې پوری چې وبو سره ډیر مشکلات خصوصا صحی وبو سره نه لري نو دې خاطر باید ډیر کوشش وکړي سره چې اندازې قدر چې ضرورت ما استفاده کړي ان اسراف نشي. طبعا کله چې موږ په مکریان سي کول وظیفې د خوړو از ما ګورم چې اکثر باغوانان چې دي خو سیده که مثلا مخفاکه 11 باز ګور نه لینونه بس خوشی دي مس خصوصا خپل زمون بلاک اول منځه د هر سهار دانو چوکلو برایشي دالن چالانو تر مازیګره پوره
کومه سیمه چې ښې اوبه ولري هغه سیمه له ورایه سمسوره، پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر و تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی د سر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوي دي، خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. واله مصرف خو د اوبو طبعا چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلي پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پرې پرېمینځو، مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو، بعضې وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه ما تامن ډېره مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
زما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنی ما خپله لیدلې دي، یعنی موږ همسایه داسې هموغه منطقه کې، یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، د کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د څکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نشته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د اوبازه کې کته کړي دي، خپل کورونه او پاش کوي، بېځایه بېځایه مصرفي. ما خواهش همدا ده چې دا بېځایه مصرف د دوی مخه ونیسي، یعنی خپل په اندازه باندې ډېر په دقت باندې مصرف کړي، انشاءالله مشکل نور نشته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده، دیني عالم نورالحق څخه به یې واورو.
فایتاندا خپل وای تاسو خوراک وکئ، چشاک وکئ، استعمال وکئ، د یو شي مقصد اسراف مه پکښې کوئ. حتی که د یو لوی بحر پر غاړه باندې په اوداسه کې دام اسراف سره دغه درو د پوه باندې اضافتر ګناه لري، ځکه چې سړی په دې کې اخوان یعنی ورور د شیطان مسمه کېږي. نو اسراف خو بیخي ښه شی نه بیا بل خصوص په اوس کې چې دا په کابل کې اوبه بیخي ښه چې سچ ته رسېدلي دي چې یو نوکی اوبه بیخي تر ارچو انسانانو ته امنیت لري. نو په لحاظه هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا مثلا کاروبار یې سره جوړي دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي نه کوي چې بیخي د غره پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړې د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خو د چمن ترخیلی ملګل زمان مینم چې اوبه نه وي که نه خو خامخا مال هم وږی ده هم تږی ده، هېڅ هم نشته د واښه ماښه خو هېڅ هم نشته ده چې زموږ مالدارۍ ته چې شوی که نه ډېر خوشکت سره مخه دي. څه کال یې د کوچیانو تباهي وسله ده.
زه اسمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده، نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم، کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوا نه اوبه اوس ډېرې کمې شوې، د خلک چې دي ډېر د ستونزې سره مخامخ. سپا اوبه نه پیدا کېږي، اوبه یې ډېر تروې دي، پیسو یې اخلو یا ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته اړوو.
پپل کدا راته وای چې څومره منابع د اوبو مونږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنی یا لاندې د ځمکو لاندې اوبه ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبه ده 13 میلیارد د ځمکنی اوبه ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې وروستیو کې داسې راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، خصوصا د څښاک اوبه. لاملونه او علتونه څه دي چې دغه اوبه کم شوې دي؟
علتونه مخکې چې ما وویل، یو خو د کلایمت چینج یا تغییرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي، دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او که په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې. کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لهده زیاته ډیره زیاته شوې ده، په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایه وګورئ په ځینو ولایتونو کې مخکې یو کس و یو کورنۍ، اوس دغه څو زوی دي او یا بیل بیل کورونه ده. دا خپله ښیي چې موږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازلل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د دې په زیربنایي پروژو کې کار ونکو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نکو او به مهار ونکو، دا مشکل نور هم زیاتېږي. وزارت انرژي اب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې، په هر ولایت کې بیل بیل پلانونه لري. کولای شم چې یوازې کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چې لندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سیند کې ده، سالنګ سیند کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبیری په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بند ده چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې. همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زینه چه تحت کار پروژه ده او زینه په پلانونه کې شامل دي. وزارت انرژي اب تصمیم لري چې دا پروژه تکمیل کړي ان شاء الله. په دې تکمیل دوت په دې پروژه کې ان شاء الله زمونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک دغه وبود کمال سره مخامخ دي، خصوصا د څوک په دریم منزل په څلور منزل په پنځم په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته به د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبر یم او شهروالۍ محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی هم ده. دوه سګانې اوس کندلې دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور هم مشکلات ده، باید خلک ریاست او رسنۍ ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې د هغوی نورو ته انشاءالله آمادګي ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډېره مننه کوو. څه ویل لرئ خلکو ته چې خلک باید څنګه له اوبو نه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم دا ده، څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخته پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بې رویه داسې استفاده چې اوسره روان دي همداسې بې رویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیښیږي. خلک مسؤلیت لري چې همدې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو، انشاءالله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بلې خوګوردونکو، دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه. تر بیا ښه چاره، د خدای پامه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لرې نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به زما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزوم فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوب غلې یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیس یا باغ ته وړو او میوه را پټو، دا خو نو عادي خبره را تخکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولی شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژرې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکو.
صاحب اجازه ده.
او راځه.
صاحب رامې اوس راځه.
رئیس صاحب سلام علیکم.
دے تا خاندہ راغل چدور کمزور ہے بڑا کا گل ہو ڈومرا گاٹ اگلا
وز دی زلفو لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی،
استا د زلف خوشبوی می هر سحر له خوب پاسوی زکه چې ته د موږ د کور له خوا سره خوانځی ته ځې.
ګرانا دومره دې د ما زلفې خوښی دي؟
هو ستا د زلفو یو تار به په ټوله دنیا ورنکم. ستا د زلفو په دام کې نښتی یم خو ډیر خوشحاله یم، او لکه په دام کې نښتې مرغۍ هیڅکله هم د ځان خلاصولو هڅه نه کوم. ګرانې اجازه ده چې دا زلفې دې لږ لمس او بوی کم په مخې راخورې کم.
هیله کوم ګرانا ویښتان مې تویږي، کوم یو به دې په خوله کې ولویږي؟
داسې مه وایه ګرانې، کاشکې لس دانې ولویږي. زه دومره تالې نه لرم چې ویښتان دې د ما په خوله کې ولویږي.
له واده وروسته
لاسونه دې ومینځل؟
هو لږ ژر کوه چې ډیر وږیم.
ښه دغه دی، بشقاب مې په لاس کې دی. ها در وایخله
څه شی دې پاخه کړي دي؟
تور بانجان دي ګرانه، د تا خوښېدل ځکه مې درته پاخه کړل.
مننه، سمه ده لږ اوبه هم راوړه.
ښه صحیح ده.
دا څومره خوندور بانجان دي. او دا ویښته، دا ویښته دلته څه کوي؟ دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویښته راخیږي. غوټۍ و غوټۍ،
څه وایې؟
ته دې ویښته ته وګوره، خې پیژنم چې دې تا ویښته دی. اوف
اوهو، ویښتان مې تویږي، کوم یو به پکې غورځېدلی وي.
غورځېدلی به وي؟ ها لعنتي په دا لعنتي ویښتانو، که مې بیا په کتخ کې ویښته ولیده سر دې پاک در باندې خریما.
هغه ورځې دې در په یاد کا چې صفتونه به دې کول، او ویل به دې چې د زلفو په خوشبویي دې راویښېږم. هغه
ډېره غږېږم، هغه وخت زلفې وې زلفان و، خو اوس ویښتان دي ویښتان.
لکه پخوا به چې ګندنه په خره بار په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي لکه داسې.
ماشینونه راوړی، ماشینونه جوړو، د خاطر ماشینونه جوړو، هلی په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خاطر ماشینونه جوړو، الا زر کم راوڑے راوڑے چې څه خرابې ټول جوړو، په زمانه ته جوړو، ماشینونه جوړ کړي د خیاطی ماشینونه جوړو.
وا وروره په سوې جوړي
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په سوې جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو ګورم کنه.
ښه ده کاکا، ماشین په سوې جوړوي؟
څه شی وران دی؟
ګرځینه.
یو ځل راوړه چې وی ګورم.
سمې جوړوي؟
نو څه ناسمې جوړوم، دا دېرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی.
نو ودرې چې ماشین راوړم.
زه ورشه راوړه، زر کوه
دغه دی وګوره.
اوهو دا څومره چټل دی، ته دې ګردونو ته وګوره پکې ورک دی، لږ خاورې خو به دې ترې څنډلې وې کنه.
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې؟ ابل ځلم مستري راته پاکه او تیلې ورکړل.
خورې څه به ووایم نو، خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار درسره جوړ دی، کنه اوس به مونږ څه کول؟
رښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خو یې، نو په سوې جوړې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه خو چې سمې جوړ کې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګېم درسره راوړه، د سهار چای مې نه دی څکلی.
ښه
ښه ښه، چې اوس یې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي. ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خاطی ماشینونه جوړو، هلی په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خاطی ماشینونه جوړو، هلا زر کم راوړه راوړه چې څه خرابې ټول جوړو.
وا ماما ته خبرون هم راغلی وي، او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل، نو نن بیا څنګه راغلی یې؟
جلی ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلي وي، او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وا وروره، هغه ماشین دی چې پرون جوړ کړه خو بخې ټوپ اچوي.
لکه چې لقه کار ورکړی. خو راوړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې.
نو سرې میاشتې رالېږلیم چې پیسې به نه اخلم که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دامو را باندې وکړ.
اوس مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه نه غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ماش راغلی. ماش راغلی کې اخلي
درځم.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکې.
څه وایې؟ نه 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 اورم. الو الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.